درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو بل خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هر کله کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا په ګډون د حقوقي وادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې جګړه کړې و غوښتل چې نور دی پر افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد له حکومت سره د همکاري لاره ونیسي. امیر خان متقی د سرګردونی پرون شنبه د ترکیه په انطالیا کې د ډیپلوماټیک فورم په نوم یوې غونډې ته چې د افغانستان په اړه بحث ځانګړې شوې و وکړې.
خصوصا امریکا او اروپا او هغه هیوادو ته پیغام داده چې په افغانستان کې د شل کاله جګړه کړې ده او له جګړې نه کومه نتیجه نه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې دي نور د فشار اپشن نه کاری بلکې د همکاري اپشن نه دی وکاري چې یو له بل سره همکار شو یو له بل سره کار وکړو.
شغل متقی ټینګار وکاوه چې د افغانستان حکومت باید تقویه شي چې ورسره د د پوینا د مهاجرتونو لړۍ هم ختم شي او د اقتصادي وضعیت له شکیدو سره به امنیتي وضعیت هم لا ښه شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي ټول هغه کسان چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولای شي په روانو درو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي په تیرو وختونو کې به یوازې هغو افغانانو کولای شوی چې افغانستان ته ستانه شي چې تذکره یا د مهاجرت کارت او یا هم کله ناکله بی ویزې پاسپورت درلود. خو د سفارت په خبره په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې له هغو کسانو پرته چې ویزې لري بل چاته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېده. د افغانستان سفارت دغه راز ویلي چې دا ستونزه یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې او له هغوی د حل غوښتنه کړې ده. په ترکمنستان کې پرون د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول چې تر ډیره هغو ته د داسې انتخاباتو په سترګه کتل کیږي چې په ترڅ کې قدرت د دې هیواد اوسنی ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل زوی سردار محمدوف ته سپاري. د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ وروسته وویل د نږدې 3 میلیونه او 4 لکه مستحقو رای ورکونکو په سلو کې تر 19 زیاتوي خپل رای کارولې دي. د نږدې 40 کلن سردار محمد اوف ترڅنګ اتنور کاندیدان هم درېدلی و چې ویل کېږي ټول اوسنی ولسمشر ته وفادار او رښتینی مخالفان نه انګیرل کېږي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو ولسو ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 9 اویا ماشومان وژل شوي او کابو سل نور ژوبل شوي دي. د اوکراین لوی څارنوالۍ په دې اړه ویلي چې دا ماشومان په خارکیف، خرسون، دونیتسک او سومي ښارونو او همداراست د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل شوي دي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون شنبه روسي ځواکونه تورن کړ چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان بریټ کړی چې شزیا او ماشومان یې لوي وکړي ایستل. د دې ادارې په وینا په دې بریټ کې د یو ماشوم په ګډون وټنه وژل شوې ده. اوکراین پر روسي تور پوری کوي چې د جګړې لسیمو ملکی وګړي وټلو ته نه پرېشتي. د ناتو سرمشي یان ستولتنبرګ نن یکشنبه وویل چې روسیا ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که دا کار وکړ نو به یو جنگي جنایت وي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ناتو سرمشي د جرمني ویب رسپانی ویلټ ام سونټاګ ته په مرکه کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کېدای نشي د توجیه کولو لپاره دروغی پلمې جوړوي. د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی د یوې اونۍ لپاره بند وي. د رواني حوت میاشتې په 15مه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزش 15 سلنه ولوید او یو ورځ وروسته د لویدیز والو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل شوی. او د عراق دولتي خبري اژانس وايي نن سهار یکشنبه د عراقي کوردستان د کورواکي سیمه پر مرکز اربیل 12 توغندي لګیدلې دي. سرچینې د کوردستان له تروریزم سره د مبارزې د عمومي ادارې په قول ویلي چې د اربیل لور ته توغول شوی توغندي بالستیک دی او له بهرني هواده وشتل شوی دی. د کوردستان د کورواکو حکومت چارواکو نه دی ویلي چې توغندي د اربیل پر کومه سیمه لګیدلې دي. زه اسمت ساروانیم دا خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن یک شنبه ده د 1400 لمریز کال د هوت 22مه او د 2022 میلادي کال د مارچ 14مه وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات واوري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د انطالیا په غونډه کې له نړیوالو وغوښتل
له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي.
د طالبانو حکومت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس ادعا کیږي طالبان یو ځوان وژني. د سیاسي چارو کتونکي وایي داعش پاکستان ته مخه کړي. په نورستان کې دوه سړکونه جوړیږي. کارګرو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي.
میاشت کې یو نفر ته 100 کیلو ګرام وړه او 15 کیلو وړي او 12 کیلو دال.
په ننګرهار کې د کورنۍ او تولیداتو نندارتون جوړ شوی.
یو اساسي موخه دا ده چې د کورنۍ او تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د ور پر د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي.
د اوکرين ولسمشر وایي روسان به کیف ته نه نوځي. خود اوکراین خلق به هیڅ کله خپل نشي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اته بجاو شپږ دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او همې مطالبه او خبرونه لوستلئ شئ. ازادي رادیو دات کام زموږ د وی پانی پته ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی حکومت یې داسې بهرنۍ تګلارې غوره کړې چې له هیڅ سره په ټکر کې نه ده او دوی نه غواړي چې افغانستان بیا د نړیوالو د ټکر پر مرکز بدل شي. شغل متقی له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره دی د روانو ستونزو په هواري کې مرستې وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په ترکیه کې په یو غونډه کې وکړي. تفصیلي نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او اقتصاد پیاوړي کېدو لپاره د دوی له حکومت سره لاس کړي. امیر خان متقی پرون شنبه د ترکیې په انطالیه کې د ډیموکراتیک فورم په نوم یوې غونډې ته په خبرو کې وویل
له څلورو لسیزو جګړې راوتلي هیواد په توګه د نړۍ له هیوادونو غواړو چې له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي او د افغانستان مرکزی بانک کنګل کړل شوی شتمنۍ په بشپړ توګه خوشی کولو او پر افغانستان لګیدل اقتصادي بندیزونه لری کولو کې مرسته وکړي.
خاغلی متقید غراس ټینګار وکړ چې داسې یو بهرنۍ سیاست غوړه کړی چې هغه له هیڅ سره په ټکر کې نه دی او زیاته کړ چې موږ نه غواړو چې افغانستان یو ځل بیا د لوی قدرتونو د ټکر په مرکز بدل شي، بلکې غواړو چې افغانستان د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د اتصال او ترانزیت لار وګرځي او دا هیواد د اقتصاد په مرکز بدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس چې ورمه ورځې د متقی په مشرۍ له پلاوي سره په ترکیه کې کتلي په یو ټویټ کې دغه خبرې ګټورې بللې او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي سره پر مهمو مسایلو اقتصادي ثبات او پرمختګ، ښوونې او د سوداګرۍ الوتنو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. خاغلی ویست ویلی چې له خپل نړیوالو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېله پاتې شي هم نظر دی. د هغه په خبره د بشري حقونو د پرمختګونو د ساتلو او دا چې د افغاني ټولنې بډاینه پر حکومت ولي کې ولیدل شي په برخو کې ډیر کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس نږدې و میاشتې وځي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
د افغانستان لپاره پرون 2.5 میلیون ډالر مرسته کابل ته ورسیده. د نړیوالو له دغه مرستو سره په دې ورستیو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغاني ارزښت یو څه ښه شوی دی.
د افغانستان بانک وای له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د نقد مرستو په ترڅ کې پرون 13 بسته کابل ته ورسیده. د دې بانک وایان صابر محمد تیر مخم ازادي لرو ته وویل
امروز ته کومګهای بشر دوستانه
نن د نړیوال ټولنې د بشر دوستانه مرستو په ترڅ کې د نقدو پیسو 13 بسته چې 2.5 میلیون امریکایي ډالر کابل ته ورسیده. د ښاغلی مومن په وینا په دغه نوې مرسته سره تر اوسه د هغو نقدو مرستو اندازه چې نړیوال ټولنې له افغانستان سره کړې او کابل ته رسیدلې 515 میلیون او 600 زره ډالر ته رسیږي. دغه نقد مرسته د افغانستان له مرکزی بانک سره نه، بلکې د افغانستان له نړیوال بانک AIB سره کیږي چې هغه په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. د افغانستان بانک پرون په یو ټویټ کې لنړیوال ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو دي د غمرستو په مننه سره له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې د اسانتیا او درامسته کېدو غوښتنه وکړه ترڅو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره زیات تعامل ته زمینه برابر شي. د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په بهر کې کنګل شوی او طالبان هغه ته لاسرسی نه لري.
د نورستان په وان ټوایګل او کامډیش ولسوالیو کې د سړکونو ترمیم په چارو کې له 1.5 زرو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. دغه کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونی چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د کامډیش په پدیګل کې د 11 کیلومتر او د وانټویګل ولسوالۍ په اډوګ دره کې د 10 کیلومتر سرک د ترمیم چاري روان دي چې په دوار ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده.
او د ترمیم سربېره په کې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنې په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نوموړي سرکونه د دبليو اف ام مالي همکارۍ د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي. میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام اوړه او 15 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار قابل کې ورکول کې د دې پروژو کاري موده شپږ میاشتې ده.
هغه وایي د نورستان زیات کلی سرکونه نه لري او کومي چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به د جوړولو او پراخولو هڅه وکړي. خلک وایي په دې خوخت چې خپل سیمې ته غزیدلې سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. دوی له نورو مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
د ملګرو ملتو یونیسف اداره په اروزګان ولایت کې په 19 برخو کې بیلابیلې پروژې عملی کوي. په دې پروژو کې شپږ 50 کلینیکونه، 11 موبایل کلینیکونه او تر 200 پورې د ماشومانو ټولګي شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په جلال آباد کې د التقوا د لوړوز دکرو تعلیمي ادارې د اقتصاد پوهنځي محصلینو په خپلو لاسونو د تولید شوي توکو دوه ورځنۍ نندارتون جوړ کړی دی. په دې نندارتون کې نږدې 10 قلمه تولید شوي توکي نندارې ته وړاندې شوي دي.
د نندارتون د پرانستې پر مهال د التقوا د لوړوز دکرو خصوصي موسسي رئیس خوشحال جواد خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د نندارتون له جوړېدو یې مخه د زده کړیالانو د ظرفیتونو ښودنه، وطني تولیداتو ته بازار موندنه او د افغان پانګوالو هڅول دي.
یو اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د ودې او انکشاف لپاره د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي. دویمه موخه دا ده چې په معاصرینو کې هغه د نوښت او ابتکار قوت چې دی هغه پیاوړی شي. دریم اساسي موخه چې په معاصرینو کې باید دا ذهنیت او تفکر موجود وي چې د فراغت نو وروسته د ځان د پارم کار تولید کړي او د نور ځوانانو د پارم باید کار تولید. څلورم اساسي موخه د دې نندارتون دا ده چې منګ لیلمی جهته او په تدریجي شکل سره د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره کار وکړو.
د ننګرهار په هونتون د علمي او تدریسي چارو مرستیال احسان الله ناسخ خبريالانو سره په خبرو کې وویل یو محصل ته په کار دی چې د تیوریکي زده کړو ترڅنګ عملی زده کړې هم وکړي.
تواز د اقتصاد پونځي د اقتصاد پونځي نه فارغي په دې لټه کې چې ځان د لپاره کار پیدا کړي. نو کارمندان یوازې دا نه ده چې هغه د لاړ شي دولتي سکتور ته د خپل رضا وړاندې کوي او په دې تم دي اوسېږي چې دولت ماته کار پیدا کړي. نو کچرته په پونتون کې دغه ډول سره برنامه دوی ته ترتیب شوی دوی به دا په پونتون کې زده کړي چې په خصوصي ډول سره خپل ځان ته کار پیدا کو.
د یادې تعلیمي موسسې د اقتصاد پونځي زده کړيالان خو خپل چې د دوی تولید کړي توکي نن داري ته وړاندې شوی.
آزادي رادیو د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي چارواکي د پاکستان د تحریک طالبان په نسبت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د دې ایالت سولې او امنیت سترګواښ بولي. هغه ډله چې په ورستیو کې په پېښور کې د شیعاګانو پر یو جماعت خونړی برید مسؤلیت واخیست، د پاکستان د چارو کتونکي هم د داعش ګواښ جدي بولي او وایي دا ډله سیاسي ایجنډا نه لري او تاوتریخوالی د ژوندي پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده.
پاکستان د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه له لوري لمخ په زیاتې دونکي ګواښ سره مخامخ دی. د اسلامي دولت ډلې چې په لومړي ځل په 2015 کال په افغانستان کې راڅرګند شو، خپل فعالیت د دې هیواد په پولو پورې محدود کړی و او د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په جګړې سربېره له خپل سیال ډلې طالبانو سره هم جګړه کوله. خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش ډله په دې هیواد کې کمزورې شوي او د چارو د کتونکو په باور د جګړې مخه اوس پاکستان ته اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست چې وروستۍ بیلګې د مارچ په 4مه په پېښور کې د شیعه مسلمانانو پر جماعت ځان وژونکی برید و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا په نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو لویه خونړۍ حمله وه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې داعش اوس په افغانستان کې خپلو اډو وزي او د پاکستان په لویو ښارونو کې کوچنۍ ډلې ځای پر ځای کوي. نوموتی ژورنالیست او د سیاسي چارو کتونکي سمی یوسف زی ازادي راډیو ته وویل داعش کومه سیاسي اجندا نه لري او له همدې عمله دا ډله پر تاوتریخوالي تکیه کوي او هغه د ژوندۍ پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده. د چارو بل کتونکي عبدالسعید وایي پاکستاني چارواک د داعش حملو ته له دې پلوه ډېره اندېښنه لري چې دا ډله تر ډېره ملکیان په نښه کوي. د سعید په خبره پاکستانی طالبان په خیبر پختونخوا ایالت کې معمولا پاکستانی امنیتي ځواکونه په نښه کوي، خو داعش بیا په سیمه کې نرم هدفونه په نښه کوي چې ملکي عادي وګړي یې قربانیان دي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ له لوري د حملو زیاتوالي د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو لوی مشر معظم جا انصاري دې ته اړ کړ چې دا څنګه د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي په نسبت د دې ایالت سولې او امنیت سترګواښ وګڼي. د سعید په خبره د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ډیر غړي د پاکستاني طالبانو هغه پخوانی غړي دي چې د 2015 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه رامنځته کړه. پاکستاني ژورنالیست حمید میر وایي د داعش د ګواښ زیاتېده د دې څرګندونه کوي چې اسلام آباد د ترهګرو ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه زرګونه روسیې او اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د وویل روسی سرتیری به شای پلازمینه کیف ونیسي، خو دوی به هیڅکله هم د اوکراینیانو په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. په عین وخت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغو تماسونو کې چې پرونی د فرانسې له ولسمشر او د جرمني له صدر اعظم سره درلودل، په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ لیوالتیا ښکاره نه کړه.
له اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون شنبه په کیف کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د روسي د یرغل رئیس شاوخوا 10,000 اوکراینی سرتیری او 2,000 روسي سرتیری وژل شوی دي. زيلنسکي وویل روسي ځواکونه به خی ډیر سیمه ونیسي، خو د اوکراینیانو په منځ کې به هیڅ کله هم دوستان پیدا نه کړي.
یشو بودو سوتنی
که په سلګونو زرګونو یا لسګونو زره روسی سرتیری له په زرګونو ټانکونو سره راشي، هغوی به کیفتنه نه وزي. دا موږ درکوو که بمباري وکړي او تصمیم ونیسي چې د دې سیمې تاریخي حافظه پاک کړي، کیفته به داخل شي. که هدف دا وي نو اجازه راکړي چې کیفته داخل شي، خو هغوی باید په دې خاوره کې قطن له موږ پرته یوازې ژوند وکړي. دوی به زموږ په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. پاینه هلک د فرانسې د ولسمشر دفتر یو چارواکي ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره پرون شنبه په خبرو کې پر اوکراین د یرغل پای ته رسیدو لپاره د لیوالتیا هیڅ نښه ښکاره نه کړه. د فرانسې او جرمني مشران چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل رئیس له پوتین سره خبرې مخته وړي، پرون هم له هغه د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. روسی ځواکونو چې د فبروري په 13مه پر اوکراین یرغل کړی، تر اوسه د یو ژوندون په ګډون پر ډیرو ملکي تاسیساتو بمباري کړې چې په نتیجه کې ډیر بې ګناه خلک وژل شوي دي. لبلې خوا بریتانیا ویلي چې د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې له ترموباریک توغندیو څخه کار اخیستی دی. ترموبارک وسله چې ځینې وختونه د خلا بمونه هم ورته ویل کېږي د چاودنې په ځای کې شاوخوا اکسیجن زبیښي تر څو د عادي بمونو په نسبت قوي چاودنه رامنځته کړي. که څه هم دغه وسله غیر قانوني نه ده، خو استفاده یې د بحث وړ ځکه ده چې هغه ډېره ورانوونکې ده او پر هغو کسانو چې د چاودنې په دایره کې قرار ولري ویجاړوونکې اغیزې شندي. د امریکا متحده ایالاتونو له دغو وسلو د ویتنام په جګړه او په وروستیو کې د افغانستان په جګړه کې د هغو غرنیو سمڅو د تخریب لپاره کار اخیستی چې وسلوال مخالفین به پکې پټیدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په اورزغان کې د شری ناروغي او د پولیو ضد د واکسینونو کمپاین پیل شو. د اورزغان ولایت روغتیایي چارواکي وایي دا کمپاین به د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ، چنارتو، چورا او دیراوت ولسوالیو کې ترسره شي. د اورزغان ولایت اوسیدونکو وایي دا شکار دی، خو باید مخکې شوی وای. تر دې وړاندې د اورزغان ولایت روغتیایي چارواکو ویلي و چې که ژر تر ژره د شری ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین ترسره نشي، ویره سته چې بشری ناورین رامنځته شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
درنو مشرانو، پلرونو او مشرانو ورونو او میندو، ټول خبر سي چې د پولیو واکسین راغلی دی.
د پولیو او د شری ناروغي رضاکاران دي چې تر شپږو میاشتو ځنډ وروسته د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو شمېر کلیو کې ګرځي.
ټول میندې خبرې چې د پولیو او د شری واکسین راغلی دی، ټول خپل ماشومان
دوی له لټ سپیکرونو څخه ګټه اخلي، ځکه د طالبانو له لوري د کورونو دروازو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي. نو مجبور دي چې خلګ او ماشومان د لټ سپیکرونو لاري خبر کړي او مسجدونو او یا هم نورو کوټو ته راوبولي. د اورزګان ولایت پامی روغتیا ریاست کې د پولیو د برخې مسول محمد نبی محمدی ازادي راډیو ته ویل چې د یاد کمپاین پر مهال به شاوخوا 3500 ماشومان په مرکز ترینکوټ او دریو ولسوالیو کې واکسین سي.
اورزګان ولایت کې بس په څلور ولسوالیو کې جریان لري، یعنی شروع شوی دی. د دې په اړه که د ټول شي د دې ګټه یو کوم خو کمپ نومه باندې دې چې راشي مستشار عام خلک په دې باندې نه پوهېږي شری او بل د پولیو دی. دا د پیلو موږ کولای چې د پاز د پاره د ماشونو د دوه دوه سره په خپل کې دین چې راته رسولور ور فاری کې راوت را چې نه ورته په دې مرکز ترنکوټ په دوه کې جریان لري.
محمد عزت وی چې دا کمپاین به د ځل مسجد په مسجد نه بلکې سایت په سایت تر سره سي، یعنی لدی ورسته به د مسجدونو ترڅنګ رضاکاران د خان کوټي او د دې ترڅنګ یو شمیر نور غسیمه تور کلیسي چې خلک په ښکې ډی راستوګه نه کوي. دا په داسیال کې چې په اورزګان ولایت کې د پولیو د ناروغي ترڅنګ د شری ناروغي هم په دغه ولایت کې په دې ورسته کې د ماشومان ژوند تریخ کړی دی. څو ورځې وړاندې د اورزګان ولایت یو شمېر روغتیایي مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت ولایتي روغتون ته په ورځني ډول له شلو څخه تر دیرشو پورې په شری ناروغي اخته ماشومان روړل کېږي. د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي زیاتوي چې په تیر او روانه میاشت کې د ګڼو خلکو عارضې او لیکونه ترلاسه کړي دي چې په خپلو سیمو کې د پولیو او د شری ناروغۍ د واکسینونو غوښتنه کول. د اورزګان ولایت هوسیدونکو بیا د یادو کمپاینونو هرکلی کوي، خو وایي چې یاد کمپاینونه باید مخکې ترسره شي. وایي دی وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي په دې وروستیو کې سلګونه ماشومان د مرګ تر پولې ورسول. دوی غوښتنه کوي چې دا کمپاینونه د کور په کور ترسره شي. د ترینکوټ یو شمېر هوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
نومې حیدر دی، شری کله نیولې بیا د شفقانی د انتقالي حالت ځینې ماشومان ایستوي چې کله بیا د پښ په مرز باندې مختصوي. بل اخر دغه شری د نورغې لامل خپل ژوندوم د لاس ور کړی او بالکل ست شری وسوم دوام لري اوسته. خو خوشاله خو ډیر زی هڅه چې دغه شری د نورغې د مخنیوي کیږي او بل کور په کور باندې مثلا کولای شي چې هغه ماشومان چې پښ وخلي یا په شری اخته باندې هغه واکسین کوتر څو به یو اسانی دی چې هغه خويندې هغه مې چې مثلا نس کولای لاس رسي شفقانی هغه ولایتي روغتون ته لري یو دغه وسګل وتر ما پینځه سوي او بل بدغه شیر د نروغي څخه د مشمان د تل او تل لپاره جوړ وسوي.
د دې کمپاین د واکسین د کمپاین شروع سي د جسم ډیر خوشاله ځکه چې د شیر د نروغي وس به ډیر سوي ده. نو کچيري دا اوس خدي کو په مسجد په مسجد ګرځین د دې دا کار یو کار وکي چې کور په کور وګرځین د ټولو دا بهتره ده چې کور په کور وګرځین.
د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین له خلکو غوښتنه کوي چې په دې وروستي د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین له خلکو غوښتنه کوي چې په دې کمپاین کې د ورسره مرسته وکړي تر څو ماشومان له واکسینونو به برخې پاتې نشي.
د
روختیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
د هیواد د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم د نیالګي اوکشنولو ملي کمپاین پیل شوی دی په دې ځای کې سیمه ایز چارواکي وایي په پام کې لري چې د پوهنتونونو جوماتونو ښوونځیو او ادارو ترڅنګ په ډیری ځایونو کې نیالګي کښینوي ترڅو یو سمسور زرغون او ښکلی چاپیریال ولري په دې اړه هم راپور لرو
یکی از عناصر مهم سرسبزی معلوم است که نهاشانی است
محمد شویف د غزنی ولایت اوسیدونکو دی نو مولای وای دا یوازې د حکومتونو دند نه بلکې د ټولنې د هر وګړي نر شذی واړو او زاړو ایمانی افغانی او وطنی وظیفه ده چې د وطن په زرغونولو کې ونډه واخلي هر سړی چې هر چیرې وسرسیږي یو نیالګی د کښینوي
بیستو مهوت روز ملی نهالشانی است
د کپ میاشت شلمه نیټه په هیواد کې د نیالګیو ملی ورځ ده د دولت تر څنګ د ټول وګړي لاس سره ورکړي او د نیالګیو په کینولو کې د ونډه واخلي او دا د یو فرهنګ جوړ کړي ترڅو زموږ هیواد زرغون شي
کشور مو سرسبز شوه
شاغله شعیب زیاتوی نه یوازې دا چې هر کس دی یو نیالګی کښې نوی بلکې د هغه نیالګي ساتنه او پالنه دی هم وکړي دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو کالو څخه د کب میاشتې شلمه نیټه د نیالګیو کښېنولو ملي ورځې ته ځانګړې سوې چې د سمسورتیا او زرغونتیا په موخه په ټول هیواد کې د حکومتونو ترڅنګ بزګران او عام وګړي نیالګي کښېنوي دا غزنی په تخنیکی پوهنتون کې هم د کب میاستی په شلمه نیټه د نیالګیو د کښېنولو د کمپاین پرانیسته وسوه په دغه پرانیسته کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو تر څنګ د غزنی والی هم ونډه اخیستې وه دوی په خپلو خبرو کې وویل په پام کې لري چې د پوهنتونونو جوماتونو ښوونځیو او ریاستونو تر څنګ په ډیری ځایونو کې نیالګي کښېنوي تر څو یو زرغون او ښکلی چاپیریال ولري حکمت الله مهران په دغه ځای کې د چاپیریال ساتنې ریاست سرپرستی نوموړی وایي د تیرو کلونو په رنګه بساش هم په زرګونه نیالګي کښېنوي چې دغه نیالګي د غزنی ښاروالۍ د کرنې ریاست او همکارو موسسو په مرسته برابر سوي دي
دا کمپاین د ثقافت اسلامي د ساحې نه شروع او مرکز په مختلفو ساحو کې حتی تر ولسوالیو پورې به دوام لري د دې دا کمپاین دوام پروګرام په دولتي پوهنتون کې دی ټول عامل منفع ځایونه مکاتب مساجد او نورو ځایو کې دا نیالګي کښېنول کېږي
نوموړی وایي د نیالګیو کښېنول د یو فرد او ارګان ذمهواري نه بلکې د ټولنې هر کس مسؤول دی تر څو د چاپیریال ساتنې په اړه ایماني وجداني او وطني دنده ادا کړي ښاغلی مهران وایي که موږ نیالګي کښېنوو د هغې ساتنه او پالنه وکړو نو موږ به یو سمسور ښکلی او زرغون چاپیریال ولرو چې سمسور ښکلی او زرغون چاپیریال بیا د ټولنې او د ټولنې د وګړو لپاره د ناروغیو د مخنیوي د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې ښه رول ترسره کولی شي دا په داسې حال کې ده چې په غزنی مرکز کې په تیرو کلونو کې هم په زرګونو نیالګي کښېنول سوي وو خو د جګړو ناامنیو او د طالبانو د ځینو محدودیتونو له امله په ولسوالیو کې دغه کمپاین چندان ښه نه ترسره کېده
ورهار ولسوالی ما د دولت آباد د سیمینا خبرې کوم د دولت آباد زما کې هیڅ کومک نه دی شوی یو ملک دی چې هغه نامون پوښتنه وکړله چې ورور هغه موږ سره کومک ولې نه کوي نو هغه په دې وینا کې موږ ته دا فیوی دي چې موږ ته شپږ دېرش کاټه راکړي دي او موږ هغه غریبانو ته توجیه کړي په دغه سیمه کې چې دی اته سوه کورنۍ شتون لري ته داسې ووایه چې شپږ دېرش کارتونه به د اتو سوه کورنۍ له طرقه ورسوي نو موږ د لوډپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بېوسه خلک دي ناچاره خلک دي کونډې دي یتیمان دي په دې باندې غور وکړي موږ دا غوښتنه کوو د تاسو نه چې وروره په دې باندې غور وکړي موږ وایو چې امارات راغله انشاءالله کار به وشي خدای تعالی به موږ باندې رحم وکړي امارات چې راغله په موږ باندې هر څه وتړله وسلام
زما یو پیغام دا دی اسلامي امارات څخه
زابل د څه پیغام پرې یم مې نوېب دې دا کومه مرسته چې زابل ته راځي هغه ټول په استودیا په شناختو شل کیږي د کوم لیاذو شل کیږي یا د پلان کی خان په نامه باندې شل کیږي زما د امارت له مسلمان څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه کړي بل خصوص یا ولس زیات توجه شي هغه غریبان د غربت سره مخ دي دا زما پیغام دی چې اسلامي مرسته کوم ورسېږي سلام السلام علیکم د ازاخی راډیو ته وروره مرد دینی عالم په صفات باندې ګرځو چې موږ ته هغه کومه مناسبه خدمت یې هغه په تکي کتابو کې او کپاردي کې او کله چې په نورو محاکمو کې او غیره دغه شان یو دغه فدراتو ته ستاسو د لارې باید موږ ته وظیفه ملال شي د هلمند ولایت ته موږ خبره در سره کوو بیا کچیر موږ سره تاسو مرکه غواړي د هغه وخت موږ کېدل چې نوم درته مشخص کوو سلام
درنو اوریدونکو د روان خبرونې په دوام کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو چې پرون په مستقیم ډول خبر شوی خو اوس مو را بولم د دې سات لاندو خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا په ګډون د هغو هیوادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې جګړه کړې و غوښتل چې نور دې پر افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد له حکومت سره دې د همکاري لارې یوسي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي ټول هغه کسان چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولی شي په روانو درو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. اوکرایني چارواکو پرونو ول چې پچرو ول سوروزو کې پر اوکرين د روسي د يرغل په لړ کې لښتلجه نه اویا ماشومان وشل شي او کابو سل نور جوبل شي دي. د اوکرين استخباراتي ادارې پرون شنبه روسي ځواکونه تورن کړ چې کیف ته نشدې پر هغه کاروان بریټ کړی چې شزي او ماشومان یې لیوکل ایستل. او د ناتو سرمشي یان ستولتنبرګ ویلي دي چې د روسیا ممکن په اوکرين کې لکیمیايي وسلې کار واخلي او کې دا کار وکړ نو به یو جنگي جنایت وي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم مسمت څاروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې ترشناس ملاندې خبرونه کې په جرګو او د لویو مسالو په حل کې د هغو په رول خبرې کوو. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ډیورن د پوری غاړې د پښتنو د سلګونو استادو په ګډون او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه قومي جرګه پایل شو چې لا هم دوام لري. د جرګې د برخوالو په وینا په دې جرګه کې پښتنو ته په ورپیښو مسأله لکه تروریزم خبرې کیږي. د جرګې برخوال وایي کله چې رسمي مراجع د دوی ستونزو ته ځواب ونه ویل شي یوازینی مرجع چې د دوی ستونزې حل کول شي هغه جرګې مرکې دي. په افغانستان کې جرګې اوږد تاریخ لري او د افغانستان ډېرې لوی مسالې د جرګو له لارې حل شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وروستیو ورځو کې په یوه مرکه کې وویل چې طالبانو ته پکار ده چې د مشروعیت د ترلاسه کولو د دایمي ثبات او د اساسي قانون د تصویب لپاره لوی جرګه دایره کړي. طالبانو تر اوسه پوری د لوی جرګې د جوړېدو یا نه جوړېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر خلک بیا وایي چې په اوسنی عصر کې د زعیم د انتخاب د اساسي قانون د تصویب او د نورو لوی مسالو په اړه د پریکړې لپاره تر ټولو ښه او قانوني لار انتخابات او ټول پښتنه ده. په روانه خبرونه کې د جرګو مرکو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې په رول او همدارس د بنو د قومي جرګې په اړه لخپلو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سلاکار شهزاده مسعود، همدارس د سیاسي چارو کارپو عبدالحق حماد او د بنو کې د پښتنو د قومي جرګې له تنظیمونکو څخه ډاکټر برکت شاه کاکړ. تر دې دمه زموږ د دوه لومړني میلمانه حاضر دي، د ټلیفون لارې را سره دي. همدارس مو حاجی دین محمد او د شار جوړونې له پخواني وزیر شاغلی یوسف پښتون سره خبرې کړې دي چې په خبرونه کې به ګډون کوي، خو تر اوسه پورې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلې. خو لومړی شاهزاده صاحب مسعود تاسر کلای و د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی چې په اوسنوي شرایطو کې د افغانستان د ستونزو د حل کولو او د دولت د مشروعیت لپاره باید لوی جرګه دایره شي. تاسو د شاغلی کرزی د دې نظر په اړه څه فکر کوئ؟ آیا امکان همشته وکنه؟
فروان صاحب، زه په دې باور باندې یم چې افغانستان په دغه باندې یو خاص شهرت لري چې د جرګو او مرکو وطن دی. دا اوس هم په د افغانستان په زیاتره ولایتونو ولسوالۍ کلي باندې کې اکثره خلک د خپل مسایل د جرګو د جرګګۍ له لارې حل کوي، اما په لویو ملي مسایلو کې چې لویه جرګې ته تاسو اشاره درلودله، د تاریخ په اوږدو کې موږ لویو ملي مسایل د لویې جرګې د لارې حل کړي دي. نور لویه جرګه یا جرګګۍ په افغانستان کې د منل شوی اصل،
یعنی تاسو دا امکان وینئ چې طالبان به لوی جرګې ته مراجعه وکړي؟
زه فکر کوم چې د ولسواکۍ یو اصل خو انتخاباتي، په کدي چې انتخاباتو ته یا رفرندم ته شرایط نه برابر، نو بیا تر کومه نه بهتره حل راشده هغه دغه یو جرګه چې هغه په واقعي معنا باندې ملي جرګه وي، چې د افغانستان د هر ګوټ څخه استازي پکې، یعنی هر افغان خپل نسبی نمائندگی باید په جرګه کې وویني. د یو ملي کمیسیون د خوانه کده یو جرګه جوړیږي، زه فکر کوم چې د خلکو اراده په دې کې تمثیلېږي.
شاغلی حماد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
بله، جرګه په اسانی تاریخ کې، د افغانستان په تاریخ کې هغه مرجع پاتې شوی دی چې مسائل جهاتونو نه وی حل کړی دی، او ورستی مرجع دی هرې سخت یا د لوی مسلې هغه جرګه وی. جرګه په اسلام کې یو لوی اصل دی چې په عربي کې ورته شورا وایي. د همدې اصل د ارزښت یو نښه دا ده چې د قرآن کریم یو مستقل سورت د شورا په نوم باندې نومول شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د الله جل جلاله له طرف څخه ورته په هر موضوع کې وحی کېدله، راهنمایي ورته کېدله، او د دې اړتیا نه درلودله چې هغه د یو بل چا څخه نظر واخلي، لیکن د دې له دې امله چې شورا یا مشوره کول دا یو اصل دی او یو ارزښت لري او په دې کې خاص برکت وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی جل جلاله قرآن کریم کې څو ځای ویلي دي چې یو ځای ورته امر کړی، څو ځای د مسلمانانو توصیف شي بیان کړی، او هغه کې د شورا خبره کړې ده. په عربي کې یو متل دی وایي ما نه دی ممنست اشاره، وایي څوک چې مشوره وکړي هغه نه پښیمانه کیږي.
آیا په اوسنیو شرایطو کې تاسو ضرورت احساسوي؟
دا اوس چې د اسلامي امارت کوم نظام روان دی، دا خپل د شورا نظام دی، دا کده وزیرانو شورا ده، کده علماو کوم پښتوانه د دوی تر شا، دا خپل یو نوع د شورا حیثیت لري. کله په یو هیواد کې تحول راشي، الته تر یو وخت پورې د دې ارتیاوي چې هغه کوم جهت حاکم شوی وي هغه د خاص ګروپ په مټو باندې واګي په لاس کې ونیسي، او تر څو پورې چې حالت نورمال کیږي هغه نظام چاري پر مخ وړل شي. لیکن په ورسته کې چې نظام چې حالت نورمال شي، ثبات دایمي شي، دغه یو شی په اسلامي امارت کې شته.
نو اسلامي امارت خو فعلا وایي چې ثبات په سلو کې ټینګ دی، په ټول افغانستان حاکمیت لري، کوم امنیتي ستونزه نشته، نو بیا مشکل په کوم ځای کې دی؟
بله بله، ځکه ټینګ دی چې همدغه ګروپ حاکم دی، همدغه یو خاص جهاد چې د شل کاله مبارزه کړې ده، دا حاکم دی، ځکه ټینګ دی. او کچېری دغه ګروپ واګي پریږدي او نور څوک را داخل کې موجود تاسو په لور د شل کاله امریکایي اشغال موجود، دلته ډیر خطرناک استعمار ریشې کړی وي، او دا اوس هم دی غوی رشی لا هم شته په افغانستان کې لا هم د دې ضرورت
یعنی تاسو فکر کوئ چې طالبان بیره لري که چیرته خلکو ته واک وسپاري یعنی لوی جرګم په یو شکل انتخاباتي که خلکو ته موقع ورکړي چې دوی خپل انتخاب ولري بیا به نور رامخ کې شی اوږي به په حکومت او په دولت کې ځای پیدا کړي
ګورې په نړۍ کې چې هر ځای تحول راغلی معقوله لارې دا وي چې تر څه وخت پورې هغه چا چې واګې ترلاسه کړي وي بالخصوص د زور د لارې یا د مبارزې د لارې هغه باید تر یو څه وخت پورې پاتې وي. دویمه خبره دا ده سروان صاحب محترم چې په ضعیفه هیوادونو کې د انتخاباتو پروسې معمولا د لویو د قوي او اقتصادي او هغه استعمارګرو هیوادونو په لاس کې وي دغه د انتخاباتو پروسې تر څو پورې چې یو هیواد کاملا د ټولو اړخونو څخه مطمئن شوی نه وي معقول هم نه ده. په نړیواله سطح کې تاسو د نړۍ تاریخ وګورئ په اوسني معاصر تاریخ کې هلته د زعامت د انتخاب موضوع
لیکن هم څه دلته اوس کوم شته چې شاغلي کرزی اشاره کړي مسله دا نه ده چې اوس تاسو په حکومت کې خلک درګړ کړي بلکې دا ده چې یو مشروعیت یو نسبی مشروعیت پیدا کړي دا چې دنیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني دوی وایي دا یو ډله ده په زور راغلي د حکومت نیولې ده یو جرګه د عقل دي ته یو مشروعیت ورکول شي یو اساسي قانون پکار دی چې باید تصویب شي په اساسي قانون په تصویب کې خو دا مشکل نشته چې د طالبانو سره به نور خلک شریکی جی په واقع او په ځواکی
د مشروعیت موضوع کسړی انصافا فکر وکړي دا په دې حال ده چې یو ډلې امکان نه لري چې هغه په یوازې ځان باندې اته څلشتو هیوادونو ته ماتي ورکړي په نظامی دګر کې د دې تر شا ملت ولاړو دا اسلامي مرسته
خو دغه باید ثابته کړي دغه ثابته کړي ولې مشکل پڅ کړي که تاسو خو دغه ثابته کړي دنیا نه در سره مني که تاسو سلواري مو وي دنیا نه مني که منله خو تروس به وي هیواد ستاسو حکومت پر رسمیت پیژندلې وو
سروان څه فکر کوم چې موږ تاسو په سیاست باندې پوهیږو چې د دنیا یو هغه ظاهري مطبوعاتي غشتنې دی یو د پردي تر شا خپل اهداف دي دا نه دنیا زموږ د ملت د د د د ګټو د عمل مړه ده او نه دلته زموږ د غمخوار دي دوی که غمخوار وای دا شل کاله به دلته دغسې یو حالت نه راوس د دغه فشارونو تر شا نور اهداف دي لیکن د دې هر څه سره سره اسلامي امارت وایندویانو په صراحت سره ویلي دي چې موږ د جرګې ارزښت قایل یو او د مناسب وخت کې کېدلای شي چې د جرګې څخه استفاده وسی زه چې څومره خبرې هم تروان صاحب محترمه دا اوس هم دغه یو 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 زمینی کار روان دی چې د جرګې د تشکیلاتو د باغې پدایي چارو باندې کار وسی او د نړیوالو دغه ظاهري کم دلیل چې یادېږي دا هم د فکر لسی زه فکر کوم دا ډېر ستونزمنه موضوع نه ده موږ تاسو په نږدې راتلونکي کې ووینو چې دا موضوع به هم حل شي.
بله شاهزاده مسعود صاحب د امدا چې تاسو وایئ چې د ملت استازي د ملت استازي به څوک ټاکي کله چې هم بیا جرګې کومه فیصله کړې ده او دی واکمن خوشنه و هغه بیان نه منلې
ګوره یو خو هغه مشورتي لوی جرګې دي چې هغه فیصله خو نور الزامي نه دي د واخ حکومت یا د واخ زعامت کمنی کینه منی ځکه چې مشورتي جرګې یو هغه دوتیز عنانوی لوی جرګی دغه فیصله الزامی زموږ خو دا اوس هم منای زیو افغان زما پیشنهاد ده چې دغه سی او دوتیز عنانوی لوی جرګی چې هیڅ افغان دغه نه احساس محرومیت ونی کی یعنی هر افغان چې به هر جبی وی چې
دا به څنګه کېدای شي چې غړي انتصابی وی یعنی دولت راغواړي حاکم دولت راغواړي څنګه به د خلکو استاد تو پوره کوي
څاروان صاحب ز دغه د شلو کلو تجربه سره شریکوم په د شلو کلو کې ډیره جرګې راوغتل شولې حتی په دوا یا درې جرګو هغه څن غړی زوما یعنی کایو کس یا دوا کس په دارالانشا کې کده دولت کسانو نور اکثره ترکیب ملی وو اکثره د خلکو چې هغه د حکومت نه بیرون یعنی په حکومت کې کوم رسمیت
مثلا په دغه جرګو کې د طالبانو استازي نه ولاو دا اوس ټول مانی چې طالبان د ملت وی برخه استازي توپ کوي
موږ دغه خبر پاغه وخت کې هم ویل چې دا جرګه نیمګړتیا په دې کې ده چې باید طالبان استازي په دغه جرګه کې یعنی رښتیا هم چې هغه په پوره جرګه نه و اما په اوس وخت کې خو افغانستان ټول د طالبانو د حکومت باندې ده یعنی په دغه وخت کې چې څوک د منه د کور د نه دی کدی کور نه بیرون دی او په شکل اشکال ناراضه دی هغه هم باید جرګې ته را دعوت شي. زه فکر کوم چې جرګه یو بهترین لار به وي په د اوسنۍ شرایطو کې، لکه څنګه چې جناب ورته انتخاباتو ته اشاره درلوده، یقینا دغه انتخاباتو نه چې د پخوا د جمهوریت وخت شوي دي. زه خپله هم ملاز یو افغان ښه خاطره نه ځنه لرم. شفاف انتخابات نه و پکې، مداخلې پکې وې، خلکو سرتسری شرکت نه و پکې کړی. یعنی هغه انتخابات چې باید شفاف او سرتسری متاسفانه نه و. نور اوس هم که هغه شرایط دغه ته برابر نه وي، نو بیا بله معقوله لار نشته چپ له دې نه چې یو دودیز عنعنوي ملي لویه جرګه راوخته.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په جرګو، مرکو او لوی جرګې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي شهزاده مسعود چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار دی، همدارس د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عبدالحق حماد. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم یو قومي جرګه رابلل شوې ده. د دې جرګې یو برخوال او تنظیمونکی ډاکټر برکت شاه کاکړ همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب، په بنو کې د رواني جرګې مقصد څه دی؟
په بنو کې د دې جرګې په حق باندې وختي هم پر ټولنیزو رسنیو په دغه باندې خو تبلیغات او د دې کوم بنیادی کوم بیانیه چې دغه مخ ترغلې ده. بنیادی مقصد د دې را دی چې پښتون افغان وطن ته ورپیشي چې کومې ستونزې دي، خصوصا د نا امنیتۍ او د یادم ته چې کومې په تیرو څلوېښتو کلونو کې چې کوم د پرله پسې او دوامدارو جنګونو یوه لړۍ پاتې شوې ده، او د هغه چې کوم اثرات دي د پښتنو پر اقتصاد باندې، د پښتنو پر ټولنه باندې، پر کلتور باندې، پر دوی پر تشخص باندې.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. لومړی حماد صاحب، کدی ورستی اوریدونکو په خبرو تفسیر وکړي. دوی وایي چې باید قانون معلوم شي، باید خلک پوه شي چې څه قانون دی څه نه دی. که ترڅو چې قانون نه معلوم، هیڅوک هم ناظر نشي چې په داسې هیواد کې چې قانون معلوم نه وي هلته پانګونه وکړي. د ټپي موضوع خو په دې ورستیو کې مطرح شو. آسیایي پراختیا بانک وایي چې په غسې یو هیواد کې پانګونه نشي کولای چې نړیوالو په رسمیت نه پیژندلې.
دوی ته دومره وایم چې د اسلام او د مسیحیت او نورو دینونو تر مابین لوی توپیر دا دی چې اسلام د نظام دین دی. د اسلام په چوکاټ کې د نظام د هر برخې د پاره خپل مقررات او اصول او طرز عملونه موجود دي. دا اوس په افغانستان کې د اسلامي نظام چې زموږ د حنفي فقه یو برخه ده، دا د همدې پرانا کې فیصلې او نظام چاري پر مخ دي. لیکن دا چې یو مدون اساسي قانون رامنځته شي د همدغو قوانینو په چوکاټ کې او یو د عصر مطابق اغه تخنیکی اړخونه او دا ټول پکې ځایتوی په دې باندې کار روان دی. په تیر دوره کې تاسو ولیدل د بوند کانفرنس وروسته په یو سره د دې شدل تدیر امکانات او ډیر ټول دنیا دخیل او افغانستان په قضیه کې، لیکن موږ یوازې په درې کلونو کې وکولای شو چې اساسي قانون تدوین سی او بیا تر ډیرو کلونو پورې لا هم جنجالونه پاتې وو. نو په هغه د استراري حالت تر کچې پورې د اسلام ټول اصول قابل اجرا دي او دا اوسنی نظام دغه په چوکاټ کې مختزي، لیکن مدونه او په حیث یو اساسي قانون رسمي دی باندې هم کار روان دی.
یعنی فعلا افغانستان مدون قانون نه لري؟
داسې قانون لکه چې اساسي قانون نوم ورکو او هغه چاپ شوی وي مطبوع شکل وي، داسې یو شی تر اوسه پورې مخته نه دی راغلی، لیکن دی بل سیستم باندې هم کار روان دی. امید دی چې په لنډ وخت کې به کمیسیون هم تشکیل سی او په دې باندې به کار په قانون په رسمي توګه پیل سی.
شاهزاده مسعود، دی اوریدونکو نظر دا او تاسو مخکې ویل چې باید لوی جرګه د دې لپاره هم جوړ شي چې په قانون غور وکړي او معلومه کړي چې افغانستان کوم اساسي قانون لري. خو دی اوریدونکو نظر دا او چې شرستن و قانون تضرورت سره.
بله جناب سروان صاحب، اوس خود اغای خبر کیگی چه مقدر شریعت مطابق کار فیصلی که او اما لگه تنگه چه اماد صاحب ورته شرعه در روزله مقدر یا دویم قانون خود ضرورت لرو اما که داسې یو اراده وي چې داسې قانون جوړ شي او چې باید زر تر زره جوړ شي، نو زما په حال باندې بیا هم دا به د لویې جرګې له طریقه تصویب کېږي. زه فکر کوم چې د لویې جرګې په جوړېدو سره موږ ډېر مهم مسایل حل کولی شو. زه امیدوار یم لکه څنګه چې حماد صاحب ورته اشاره درلودله، زه دغسې یو علایم د جرګې وینم چې دوی داسې فکر لري چې دا جرګه جوړه شي. نو خدای دې وکړي چې په واقعي معنا باندې دغسې یو ملي لویه جرګه جوړه شي چې د نړیوالو بانې مانې هم نورې ختمې شي او هغه د مشروعیت مسله هم حل شي. نور موږ بیا کولی شو چې نړیوال مشروعیت هم په ډېر اسانتیا سره ترلاسه کړو. زه فکر کوم چې هغه بهترینه نه بهترینه لار خو اوس
آغا میر سیبل چې جرګې به جوړ شوی ډیر مصرف وی وشو لیکن هیڅ نتیجه یې ور نکړه. دی وایي چې که چیرته غواړي چې د خلکو نظر معلوم کړي او نظام ته مشروعیت ورکړي نو ټول پوښتنه وکړي.
په دې باور یم چې کوم جرګې چې ما په خپل لیدلې دي دغه هر یو په خپل وخت سره نتیجې ورکړي دي. زه به یو خبر ورته یاد کړم، په دغه اواخر د جمهوریت کې چې کومه مشورتي جرګه جوړه سوله، لیکن د افغانستان خلک یا انتخابي یا غیر انتخابي، لیکن خلک راجمع شول، خلک راجمع شول د مشورتي جرګې په نوم باندې، لیکن د خپل ملک د مصلحت په خاطر باندې، د روغ جوړې د سولې په خاطر باندې، هغه څلور سوه بندیان شاوخوا د زیاتو کم بندیان چې دوی وتر په خاطر باندې خوشي شي. زه په دې باور او یقین لرم چې د افغانستان د خلکو واقعي استازي په داسې یوه جرګه کې راټولیږي، هغه تبن د خپل ملک د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره داسې فیصلې کوي چې هغه د ملک په ګټه باندې وي، یا داسې فیصلې نه کوي چې خدای ماته هغه د ملي ګټو سره په ټکر کې. هر جرګه په خپل وخت کې اهمیت درلوده او اوس هم دا اهمیت لري، او لکه دا مخکې یو ورور چې ورته اشاره درلودله، زه په دې باور او یقین لرم چې موږ به تمثیل د وحدت د ملي یا د یووالي د ټینګښت تمثیل به هم زیاته وروښیو. په جرګې کې ډېر حکمتونه شته ده. زه امیدواره یم چې امارت اسلامي په دغه لویه ملي پروسه کې ژر تر ژره قدم پورته کړي او دغسې یوه واقعي لویه جرګه راوغواړي چې خپل ملي مسایل هم حل کړو او نړیوالو ته مخیو چې افغانان یو موټی، یو اتحاد، یو اتفاق.
حماد صاحب بل اوریدونکو ویل چې جرګه د دې لپاره مهمه ده چې دنیاوالو ته وښایست چې افغانان یو دي، اختلاف پکې نشته.
زه فکر کوم دنیاوالو دا حقیقت هغه وخت درک کړ چې د دوی وروستۍ فوځي له افغانستان څخه ووت او په ناڅاپي توګه دوی په ځان پوه شول چې دلته افغان ملت د بهر فرمایشونه او د هغوی لاسپوڅي نه مني. ګوري یو خبره اساسي زه دا کول غواړم چې یو وسایل دي، یو اهداف دي. نړیوال تل په وسایلو باندې ټینګار کوي، اهدافو باندې اهداف ته دومره توجه نه کوي. دغه انتخابات او کلوي جرګه ده او ټاکنې دي، دا ټول د یو نظام، د یو ښه نظام لپاره وسایل دي، لیکن دوی انتخاباتو ته فندونه هم ورکول په تیر وخت کې او په فشاریم ډېره درلوده، لیکن دا چې د دې په نتیجه کې بیا کم څه ترلاسه کیږي چې هغه اصلي هدف دی چې هغه حکومت ولی د ثبات ته، امنیت ته، مرکزی حکومت رامنځته کول دي، هغه ته دوی توجه نه کوله. اسلامي امارت برعکس وسایل په هغه طریقه باندې چې نړیوال نورمونه دي په هغه طریقه قدرت ته نه دي رسیدلي، لیکن د یو ښه حکومت ولی چې کوم اهداف دي هغه ټول لاس ته راغلي دي. تاسو د دې اوریدونکو د ټلیفوني اړیکو څخه هم معلومولای شئ چې ولس څومره خوشاله دي.
یو مسله شته حماد صاحب، دا هم باید انکار ونه کړو چې اوس هغه خلک جرأت نه لري لکه مخکې چې جرأت درلود. اوس سولې د ملي مصالحې د پخواني شورا مرسیال حاجي صاحب دین محمد د ټلیفون له لارې را سره دی. حاجي صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د ستونزو د حل کولو او د دولت د مشروعیت لپاره باید لوی جرګه راوبلل شي. ستاسو نظر څه دی؟
زه خو چې رښتیا خبرې دي لوی جرګې طرفدار ما، خو البته د دې خبرې سره دام وایم چې هغه افراد چې لوی جرګې ته راځي دا باید مواصفات ولري، یعنی په د د د یو مسلې د خلاصولو یا د سپړلو یا د بیرته راټولولو صلاحیت ولري. داسې وایي خلک نه وي چې هغه یا خپل اخلاقی کمزوري ولري یا نور مشکلات ولري. یعنی ما نظر دا دی چې هغه خلک چې راضي دي لوی جرګې ته دا مواصفات ولري.
دا خو دومه خبره ده حاجی صاحب، دا دومه خبره ده چې د جرګې برخوال څوک څنګه انتخاب شي، لیکن اول په خپل لدی اصل سره تاسو موافق یاست چې په اوسنۍ شرایطو کې لوی جرګې ته ضرورت شته په داسې حال کې چې په نړۍ کې نوري لارې شته؟
زه خوایم چې د افغانستان غوندې علاقې لپاره چې هغه سي مستقیم انتخابات به امکان نه لري او کامیاب هم نه دي، نو خو خبره دا ده چې دغه د پوی خلک د ټولنې او هغه وخيار خلک دي چې علما هم دي، د قوم مشران هم دي، دي چې هغه پوی چې په یو مسلک باندې پوی دي دا خلک هم دي، دا راټول شي او په دې اوسنی وزیر لپاره ټول په شریکه باندې یو تصمیم ونیسي.
په څه باره کې تصمیم ونیسي؟ طالبان وایي اسلامي دولت جوړ کړی دی، خلک ترې خوشاله دي.
دا خبره خو صحیح ده په خپل ځای باندې ده، خو د دې لپاره چې ټول خلک په دې ټولنه کې ځان وګوري، په دې دغه نظام کې ځان وګوري او په خپل فیصلې کې حاضر وي، او یقینا چې دې ته بیا دنیاوال هم اعتبار ورکړي.
یعنی تاسو هم لکه ځینې چې وای په دې نظر یاست چې وای ک طالبان ترڅو د لوی جرګې یا یو بل طریقه خپل حکومت مشروعیت ورنکي، نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
دغه او دوی خو اکثره د دیموکراسي او دیموکراتیک لارې هغه باندې دغه دي، خو افغانستان شرایط او وضعیت جدا دی، او دلته د افغانستان د دلته داخلك مسلمانان دي، اسلامي نظام غواړي، او د اسلامي نظام د خپل د اسلامي نظام د جوړېدو لپاره هم دا پکار ده چې علما او د قومونو هغه مشران چې هغه د اختیار صالح خلک وي، خو خلک وي، یا هغه خلک چې مثلا یا د تجارت په طبقه کې یا د په نور د ټولنې په برخه کې چې هغه پوی ولري، دا خلک د سر راټول شي، دا به هم د نظام ته مشروعیت ورکي، او هم به د دنیاوالو داخله بند شي چې دا خو د سندو چې یو ډلې خلکو حکومت نیول دی او هغه نظام جوړ کړی دی.
شاهزاده صاحب مسعود مخکې حماد صاحب ول چې طالبانو څو څلوشي وادونو ته ماته ورکړو ځکه چې ملت ورسره وونو وسم د دوی له حکومت سره ملت ملګری دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې ناراض خلک کم دي؟
خبرې کې شک نشته چې نړیوالو ماته وخړله، سوره چې هغه خلکو ملي او اسلامي ارمان وو، سوله راغلې ده په ټول هیواد کې، سوله راغلې ده. زه فکر کوم که تاسو نو ډیر جزئیات ته موږ لار شو، نو دغه اصل موضوع راشه پاتې کیږي.
یعنی دا خبره تر دې پورې کوم چې مسعود صاحب چې دا سي تصور وکړي چې ټول خلک راضي دي، نو بیا جرګې ته ضرورت څه دی؟
ګوره، یعنی زه وایم چې دغه د مشروعیت خبره ما مخکې متشره وکړه، بیا متشره کوم چې دغه به اوس نړیواله مخیس خلک خلک وایي چې مشروعیت. زه وایم چې که دغه جرګه جوړیږي هم د مشروعیت مسله حل کیږي، هم د نړیوالو باندې ختمیږي، او بیا په اوتومات شکل باندې نړیوال سازتي نور باندې هم نه پاتې کیږي.
کاکر صاحب مهرباني،
خبره پر مورام یا دا خبره وا چې د ریاست یا د دولت لخوا، مطلب دولت د جرګه سره وړاندې کوي، نو بنیادی طور خبره هم دا چې د پاکستان په عین کې دننه چکم عیني گنجایشونه دي، عین نی شکونه دی په هغه کې د پښتنو، یعنی د پښتني سیمه د چپه هر انتظامی یونټ کې د انتظامی کای کې ده، د هغه ستونزې باید چې د عیني او د پاکستان چې کوم دلته اساسي قانون دی، د هغه پر بنیاد باندې هغه گنجایشونه ولټول سي، او بیا د دې پر بنیاد باندې د جرګې چکمه کمیټه د دې بعد چې جوړیږي هغه به د دې
جرګې چکم تاسو د قانون یادونه وکړه. پاکستان اساسي قانون لري، قومي اسمبلی لري، صوبایي اسمبلی لري، یعنی تاسو دیموکراتیک ادارې لرین، ولې حل ته د خپل مسائل نه حل کوي؟
نو خوم دا خبره ده کنه، اوس فرضاً اوس پدې کې د نننه چیرې چې د پاکستان کې کوم کومونه دي، د کومونو د برابرۍ چې کوم بنیادی فورم دی هغه سینټ دی، نو د سینټ کې سینټ خود مختاره کول، سینټ د ایوان زیرین چې ورته وای د قومي اسمبلی سره برابر راوستل، دغه اختیارات زیاتول، په همدغه کې د پاکستان چې کوم پټش پنامه چې مور ودی ته کښنی کومونه وایو چې په عددی
توګه باندې کم دي، سینټ کې اکثرا پښتانه اکثریت وي،
خبرم دا ده کنه د سېنات سی کومه دغه د واک دی کنه هغه تر کومي اسمبلی کم دی وس و سېنات ته د مالیاتی امور چې کومي اسمبلی چې دا کنه چې غړي پکښینی که هغه اوس کو پر وسایلو باندې یا پر مالیاتو باندې خبره کوي نو دا کرازی سېنات باید چې دا دغه ولري دا توان ولري او دا اختیار ولري چې هغه پر هغه باندې سوالم راپورته کوي په هغه کې ترمیم هم وکړي او پر هغه باندې بحث هم وکړي او دغه رنګه مطلب دلته چکم د وزیر اعظم یا دلته د پاکستان چکم جمهور رئیس دی د هغه د عدم اعتماد په حق لبانې سېنات چې دی هغه اختیارمن شي کنه په دې حق لبانې
لنډه پښتنه بل هم دا چې دی واوریدونکو چې په دې جرګه کې د کومو سیمو خلک ګډون لري آیا له افغانستان هم څوک درغلي
افغانستان په دې کې خلک غوښتل سوي دي خو پکې ډیر کم راغلي دي پکې ګډون به کم دي نور دلته د سهیلی پښتونخوا تقریبا د هری تپې څخه او د منځنی پښتونخوا او د دغه رنګه د خیبر پښتونخوا د بلابیل سیمو څخه د پخوانی چکم د فاټا مجرتویلې د هغه سیمو څخه په ګڼ شمیر کې دلته خلک راغلي دي او تر دې مهمه خبره ده چې پکې شزمنی سيدي هغه پکې ګډون لري
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب برکت شاه کاکړ په بنو کې د پښتنو د قومي جرګې یو تنظیمون کوي همدارس د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له سلاکار شهزاده مسعود د سولې د ملي مصالحې د پخوانی شورا له مرسیال حاجی جن محمد او د سیاسي چارو له کارپو شاغلی عبدالحق حماد څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ
ازادي او اوریدونکو آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.